السلام علیکم. دوشنبه ده دغبر ګولی یا جوزات سرويشتمه د جون 14مه د اتو بجو په دیو سات خبرونه کې د ترکیه ولسمشر ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ترکیه غواړي د افغانستان په ثبات کې مهم نقش ولوبوي. نن د مور ورځ ده، خو ګڼې افغان ښځې قرباني خبرې نه دي. په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د نړۍ د اوس سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو مخه به نیسي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خپرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي قزاقستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته وهڅاوه. په ننګرهار کې په لسګونو ښځو د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. د امریکا ولسمشر د ناټو په سرمشریز کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ورسېد. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قزاقستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته وهڅاوه. خلیلزاد چې د جون له 15مې کابل دوحه او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو پلازمینو ته سفر پیل کړی، پرون یکشنبه د قزاقستان پلازمینه نور سلطان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. نوموړي په نور سلطان کې یو خبری کانفرنس ته وویل:
Achieving the goal of peace and development in Afghanistan.
افغانستان کې سولې او د پرمختیا هدف ته د رسیدو لپاره موږ له نورو هیوادونو سره ګډ کار کوو، او زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې له چارواکو سره په دې اړه چې په ځانګړې توګه متحده ایالات او قزاقستان په ګډه او هم قزاقستان په یوازې سر د سولې د بهیر د پرمختګ او د اقتصادي ښې راتلونکي او د افغانستان له وګړو سره څه مرسته کولی شي خبرې وکړم.
شغلی خلیلزاد زیاته کړه په اصل کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي، خو متحده ایالات به د دې هیواد تر خوا ولاړ وي، او سولې ته د رسیدو د هڅو تر څنګ به له دې هیواد سره په امنیتي او اقتصادي برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په ننګرهار کې پرون یکشنبه په لسګونو ښځو د یوه سوله ییز لاریون په لړ کې د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل چې جګړه ودروي. دغه ښځو چې شمېرې لسګونو تنو ته رسېده، دغه راز له طالبانو وغوښتل چې لانجې دې د خبرو له لارې هوارې کړي. په جلال آباد کې دغه ښځې د سولې په پار دغه لاریون داسې محل کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې خپلې حملې زیاتې کړي دي. د هرات والی تایید کړی چې د دې ولایت اوبه ولسوالۍ طالبانو نیولې. عبدالوحید قتالی تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ او د امنیه قمندانۍ ودانۍ نیولې، خو دوی هڅه کوي چې هغوی بیرته له دغو ودانیو وباسي. د شغلی قتالی په خبره د نشټو په لټ کې د امنیتي ځواکونو شل غړي ټپیان سوي چې د درویو وضعیت نازک دی. قتالی د غرض طالبانو ته هم په نشټو کې د درنی مرګ ژوبلي اړولو خبره کړې ده، خو ویل چې تر اوسه په دې اړه دقیق معلومات نه دي ورسېدلي. طالبانو هم ویلي چې ولسوالۍ نیولې او یوازې په سیمه کې د ملي اردو یو کنډک مقاومت کوي. یو سرچینه وایي چې د کندوز د خان آباد ولسوالۍ مرکز د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول سو. په دې ولسوالۍ کې له تیرو دوو ورځو د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې وي. په خان آباد ولسوالۍ کې یوې باوري سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشول په شرط نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې د خان آباد ولسوالۍ مرکز تیره شپه د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول سوی دی. سرچینه زیاتوي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ توپخانی غونډې ته شاتګ کړی دی. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې دا کړی چې نن سهار د خان آباد ولسوالۍ مرکز امنیه قمندانۍ له ټولو تجهیزاتو سره د دوی لخوا نیول سوي دي. ګڼو چارواکو، لیکوالو او خبریالانو د ولسمشر د مطبوعاتي سلاکار نبی مصداق پر مړینه خواخوږي ښوولې ده. و اویا کلن نبی مصداق چې لیکوالي هم کوله او د خبریال په توګه یې هم په خوادانه ترسره کړي، تیر شپه د ناروغۍ له کبله ومړ. ګڼو رسنیو لیکلي چې نبی مصداق په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته مړ شوی دی. د نوموړي دوه کتابونه چاپ سوي او یو ناچاپ اثر لري. د پکتیا چارواکي وای په ګردیز کې د وی پوسټې سرویشت پاتونوال د مهماتو د خلاصېدو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوی دي. د پکتیا والی محمد علی فدایی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل
سلویختو کسانو چې دی پاتونوال دی هغوی تر اخیره پوری جنگی دی او اما دا چې لاري ټول ماین شوی فرشوی ولې اکمالات یو څه زمان شوی ول نو لدی عمله هغوی اثر شوی.
د راپورونو پر اساس وسلوالو طالبانو د پکتیا د مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار ماینونه ځای پر ځای کړي چې د سیمې خلک یې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند په ابراهیم خیل سیمه کې د امن نظم د پوستې دو څلوېښت سرتیري له وسلو او تجهیزاتو سره دوی ته تسلیم سوي. د افغانستان یو عالی رتبه هیئت د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې د ګډون لپاره چک جمهوریت ته ورسید. په پراګ کې د افغانستان سفارت وایي دغه هیئت د اکشن می پورز د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې ګډون کوي. د سفارت د اعلامیې له مخې د هیئت په ترکیب کې د سوداګرۍ او صنایع وزیر نثار احمد فیضی غوریانی، د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري او نور چارواکي شامل دي. دغه هیئت به د غبرګولی یا جوزاله تلرشتمی تر شپږشتمی د افغان چک سلواک د سوداګرۍ او پنګونې فورم کې د چک جمهوریت له لوړ رتبه چارواکو سره د سوداګرۍ د فرصتونو په اړه خبري وکړي. ګڼو چارواکو، لیکوالو او خبریالانو د ولسمشر د مطبوعاتي سلاکار نبی مصداق پر مړینه خواخوږي ښوولې ده. و اویا کلن نبی مصداق چې لیکوالي هم کوله او د خبریال په توګه یې هم په خوادانه ترسره کړي، تیر شپه د ناروغۍ له کبله ومړ. ګڼو رسنیو لیکلي چې نبی مصداق په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته مړ شوی دی. د نوموړي دوه کتابونه چاپ شوي او یو ناچاپ اثر لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ورسید. دا د ولسمشر په توګه د بایدن تر ټاکل کېدو وروسته د هغه لومړی بهرنی سفر دی. بایدن د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې په درې ورځنۍ سرمشریزه کې چې برېټانیا کوربنه وه له ګډون وروسته بروکسل ته رسېدلی. بایدن به د ناټو په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې چې نن دوشنبه پیلېږي له ګډون وروسته د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیوا ښار کې وګوري. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې ژمنه وکړه چې له بېوزلو هیوادونو سره به د کورونا ضد یو میلیارد ډوزه واکسین مرسته وکړي. د دې ډلې د سرمشریزې کوربه د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون د درې ورځنۍ سرمشریزې په پای کې له دې اعلان سره وویل دغه واکسین به مستقیم هیوادونو ته ورکول کیږي یا به یې د روغتیا د نړیوال سازمان ائتلاف کوواکس ته ورکوي. متحده ایالاتونو هم د نیم میلیارد او بریتانیا د سل میلیون ډوز واکسین د مرستې ژمنې کړې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د نړۍ په سلو کې د اویا وګړو د واکسین کولو لپاره یولس میلیارد ډوز واکسین ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو خبری کنفرانس ته وویل دا به د جی او د ډلې لخوا وروستۍ مرسته نه وي، بلکې امریکا شایي د نیم میلیارد ډوز واکسین تر څنګ یو میلیارد ډوز نور واکسین هم برابر کړي. د اسرائیل پارلمان د رایو په لږ توپیر نوی ائتلافي حکومت تایید کړ او په دې توګه د بنیامین نتانیاهو واک چې دولس کاله یې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې پای ته ورسید. د اسرائیل یو سلو شل کسیز پارلمان پرون دغه نوی ائتلافي حکومت د یوې رایې په توپیر تایید کړ، یعنی شپېتو غړیو ورته مثبتې او نو پنځوسو منفي رایې ورکړې. د نوي ائتلافي حکومت مشري د سختریزي ملتپال ګوند مشر نه څلوېښت کلن نفتالي بینت کوي چې پرون یې د نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. یو اویا کلن نتانیاهو په دې کې پاتې راغی چې د اسرائیل تر پارلماني ټاکنو وروسته چې د مارچ پر درویشتمه ترسره سوې نوی ائتلافي حکومت تشکیل کړي. د ترکیې ولسمشر وایي ترکیه به هغه یوازنی د اعتماد وړ هیواد وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته کولی سي د دې هیواد په ثبات کې مهم نقش ادا کړي. رجب طیب اردوغان دغه څرګندونې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې د استانبول په هوایي ډګر کې خبرلانو ته وکړې. اردوغان زیاته کړه چې په دې اړه به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې چې نن به یې په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې تر څنګ دوه په دوه ترسره کړي خبرې کوي. د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو مشران نن په بروکسل کې سره جرګه کیږي او افغانستان هم د اجنډا یوه مهمه برخه ده. تفصیل په یو راپور کې
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي امریکایي ځواکونه به ډېر ژر له افغانستان نه ووځي او له کله چې دوی له دې هېواد ووځي هغه یوازنی د اعتماد وړ هېواد به چې هلته پاتېږي او پروسې ته به دوام ورکوي هغه به ترکیه وي. اردوغان چې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې په استانبول کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې کولې. دغه راز وویل چې نن به له خپل امریکایي ساري ولسمشر جو بایدن سره په بروکسل کې وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات او د ترکیه په ګډون د ناتو متحدین په افغانستان کې له نږدې شلو کلونو پوځي حضور وروسته اوس د دغه حضور د پای ته رسېدو په وروستۍ مرحله کې دي، په دې معنی چې له دې هېواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 13 پورې بشپړ شي. د راپورونو له مخې ترکیه چمتو شوې چې د کابل د هوایي ډګر د ساتلو لپاره چې د لویدیځو ډیپلوماتانو او د بشري مرستو د کارکوونکو د وتلو اساسي لاره ده هلته یو شمېر ځواکونه پرېږدي. اردوغان وویل ترکی چارواکو په دې اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته انقره د دې هېواد لپاره څه پلانونه لري خپلو امریکایي همکارانو ته معلومات ورکړي خو هغې جزئیات په ډاګه نه کړل. اردوغان یوازې دومره وویل چې دوی خوښي څرګنده کړې او زیاته کړه چې دوی به وکولی شي چې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل بایدن او اردوغان به د سوریا او ایران په ګډون پر دې هم خبرې وکړي چې ترکیه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هېواد کې څه رول لوبولی شي. هغه زیاته کړه بایدن او اردوغان یو بل ښه پیژني ځکه دوی دواړو یوه زیاته موده سره کار کړی او د ده په باور دواړه غواړي چې له دغه فرصت څخه په استفادې کاري اړیکې لا غښتلې کړي. یوه ترکی چارواکی وویل ترکی ځواکونه به افغانستان کې پاتې شي که د قانوني او مالي مسئلو په ګډون یې ځینې شرایط پوره شي. د دې چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې تر اوسه دا مسئله نه ده روښانه چې که ترکیه په افغانستان کې ځواکونه پرېږدي فعالیت به د ناتو په چوکاټ کې تنظیم شوی وي او که هغه به د دوه اړخیزو اړیکو په اساس وي. که دغه ماموریت د ناتو تر څارنې لاندې وي هغه به د کومې اجازې پر اساس وي. دغه چارواکي همدارنګه ویلي چې لویدیځو قدرتونو د ترکیې له پاتېدو سره لیوالتیا ښکاره کړې چې د کابل د هوایي ډګر ساتنه وکړي. طالبانو هم د دغو راپورونو په غبرګون کې خبرداری ورکړی چې د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دې په افغانستان کې د پاتېدو لپاره څوک تېروتنه نه کوي که نه له هغه چلند سره به مخامخ شي چې تر اوسه یې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اوس د دې وړتیا پیدا کړې چې د کابل د هوایي ډګر او نورو مهمو بنسټیزو تاسیساتو په ګډون د خپل هیواد امنیتي چارو ته په خپله اوږه ورکړي. له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد امنیت پر اندېښنو سربیره په دې هیواد کې د پاتې کیدونکو بهرنیانو په تېره بیا د لویدیځو ډیپلوماتانو امنیت ته هم اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي په اوس وخت کې له خپلو غړو هیوادونو متحدو ایالتونو ناتو او ملګرو ملتونو سره په دې اړه شدید بحثونه روان دي چې د امنیتي سمو شرایطو د نشتوالي په صورت کې په دې هیواد کې په څه ډول ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکولی شي. ناتو ویلی چې د افغان ملکی ادارو د جوړولو لپاره ملکی سلاکاران په دې هیواد کې پرېږدي خو دا چې امنیت به څوک ساتي دا مسله هم تر اوسه نه ده روښانه. د ناتو دیرش غړي هیوادونه پر دې هم غور کوي چې په څه ډول کولی شي له افغانستانه بهر د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشیزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و.
د افغان فلم رئیس سهرا کریمی ویلي د کابل په لویدیځ کې د وړمې ورځې د چاودنو دوی قربانیانې د افغان فلم کارکوونکي وي. نور په یوه راپور کې
خاندی په افغان فلم کې د فلمونو د نندارې د تالر سور فرش جارو کوي چې فلم نندارې ته چمتو شي. خلدین ندی خبری چې د ژوند د فلم شیبه ورسته شوی په هغه تصویر کې چې همکاران وي لدوی په موبایل کې اخست خپل مخونه په ټکرو پټکړي. خلدین دی خبره چې ډیر ژر به عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول خپاره شي. د دوی ویډیوي تصویرونه د افغان فلم رئیس سهرا کریمی په خپل فیسبوک پاڼه کې خپاره کړي او لیکلي دي. دوی وس نشته چې وشرمېږي او د کمرې مخه ونیسي. وس وزیده تکه تکه شوه په همدې سادهګۍ سره د اغلی کریمی دغه دوه ځوان همکاران کابل په لویدیځ کې په پرلا پسې دوه چاودنو کې د 15 نورو کسانو سره ووژل شوه. دوی چې په کوم موټر کې له دفتره د کور په لور روان وي د دشت برچی په سیمه کې پرې چاودنه وشوه. اغلی کریمی آزادی راډیو ته وویل.
طیبې له یوې نیمې او فاطمې له یوې میاشتې راهیسې دلته کار کوو. نوې یوه پروژه پیل کړې وه. دا پروژه د افغانستان د افسانو د انیمیشن پروژه وه او شپږ برخې یې درلودې. افسانې راته لولې او لیکلې. ډېرې ښې او آرامې انجونې وه.
د طیبې کاکا محمد ایوب آزادی راډیو ته وویل چې فاطمه او طیبه د کوچنیوالي ملګری وي او دواړو په افغان فلم کې د کار ترڅنګ د هنرونو په برخه کې ماسټري کوله.
طیبه ولس کلنه و چې پلار یې مړ شو. په ډېرې خوارۍ یې کابل پوهنتون کې زده کړې وکړې. اوس یې ماسټري کوله. د افغان فلم کارکوونکې وه خو په ټونس موټر کې په چاودنه کې ووژل شوه.
د محمد ایوب په خبره طیبې د پلار تر مرګ وروسته له خپلې مور او دوو وړو خویندو وروڼو سره یو ځای د کابل په لویدیځ کې ژوند کاوه او د دوی سرپرستی هم ورپه غاړه وه. د طیبې موسوي او فاطمې محمدي مړي ورک وو خو وروسته د کابل په عدلي طب کې وپېژندل شول. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد کریم خلیلي د یکشنبې په ورځ په کابل کې ګواښ وکړ چې که چیرې وضعیت ښه نه شي خلق با پخپله لزان دفاع را پاسیگی.
مجبور نکنند خلق ما مجبوروی چه خپل دفاع خپل وکری. دفاع ده هر ورز لپاره چه هویت لگو اکثرشی او دا دفاع مشروع دفاع ده.
پو ورطا وقت که دی جمهور رئیس دهم مرستیال سرور دانش د دفتر د عامه اړیکو رئیس محمد هدایت د ښاغلي خلیلي د دې خبرو په ځواب کې ویلي چې د کابل د لویدیځ د امنیت طرحه به ډېر ژر د جمهور رئیس لخوا لاسلیک او د امنیتي ځواکونو لخوا به پلی شي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
د خبرګولیا جوازات لرويشتمه د مور لورزي سره برابر ده. زموږ همکار د کابل د ګلفروشي کوسي ته ورغلی چې ګڼ کسان د خپل مایندو لپاره د ګلونو د گیډیو د لیو اخیستلو ته ورځي.
جزا څلرویشته هغه ورځ چې په افغانستان کې د مور د ورځې په توګه نمانځل کیږي. خوشته بیا ډیری میندې چې له دې ورځې بې خبره دي. خو یو شمیر خبر کسان دلته د کابل په یوه څنډه کې خپلو میندو ته د ځانګړیو ډالیو په اخیستلو بوخت دي. د کابل ښار د ګلفروشي کوڅه هغه ځای ده چې په مناسبتي ورځو کې له بل هر وخت زیات مشتریان لري. نن چې د مور ورځ ده وضعیت د عادي ورځو په څیر نه دی. خلک لګیا دي د خپلو میندو لپاره د ګلانو، عطرو او نورو ځانګړي ډالۍ رانیسي. د دوی له ډلې یو هم صدیق الله دی.
زه هم نن راغلی یم د کابل په ګلفروشي په کوڅه کې چې یو ګل واخلم او خپل مور ته یوسم. ځکه دا ګل وړم کیدای شي که کوم وخت زمانه خفه شوی اوسي یا ناراضه اوسي همدا ګل سره بیرته راضي شي. او دلته ډېر ګلونه دي او زه غواړم تازه ګل واخلم. او دلته هینو چې دلته ګورو چې ګل خپله دلته یو خاص نمود ورکوي، یو خاص نمود دی. او زه غواړم چې تازه ګل واخلم او خپل مورجانه ته مې ویسم.
مرځه چې و مور ته د خپل اولادونو لخوا د دې ورځې منځلو لپاره خوشاله ده. خو وایي د مور لورځې په داسې شرایطو کې منځنه کیږي چې جنگ جګړې دي او دا شی د دې خاورې د ټولو میندو ګډ درد وي. نوموړي وایي کچېرې جنگ جګړې نه وای او زموږ بچیان نه وای وزل سوي، هر ورځ زموږ ورځ ده.
د مور د نړیوال ورځ ما ویل نه خو لیدل نه ده چې څنګه لمنځل کیږي او څنګه لمنځل شونه. تر اوسه ساته پورې موږ دې د ورځې نه خبر نه د نړیوال د خو د نړیوال ورځ خو د مور د نړیوال ورځ نه خبر شو.
اجمل چې د کابل په نوي ښار کې ګل پلورنځای لري وای کرونا او روانه نامنې د مور ورځې منځنه پکې کړي خو بیا هم خلک دلته راځي.
افغان میندې چې په اوسنیو شرایطو کې ډیری د خپلو بچیانو د ویر په ډغر ناستې دي، شاید داسې ورځو نمانځنه یې تر یوه بریده غمونه راکم او خوشحاله کړي. وحیده چې تیر کال د لړم په 12مه یې خپل زوی رایت د کابل پر پوهنتون په برید کې وژل سوی، وایي د مور روز هغه وخت مفهوم لري چې له خپلو بچیانو سره په خوا کې ناستې وي، نه ده چې بچیان یې په خاورو کې ښخ وي.
هر ورځ د مور ورځ ده. اوس چې د مور له ورځې لمانځنه کېږي، هغه میندې چې اولادونه یې وژل سوي، هغوی چې موږ ته یې د مور ورځ لمانځنه اوس له موږ سره نسته، نو له همدې امله د مور ورځ داسې میندو ته بې معنی او بې مفهومه ده. له دې ورځې اوس ترخه خاطره لرم، هیڅ نه غواړم چې دغه ورځ ولمانځم.
دا یادونه ده، دا یوازې میندې نه دي چې د دې ورځې ترخې خاطرې په زړه کې لري او په خپلو وژل سویو اولادونو پسې زاړي، بلکې هغوی چې په بېلابېلو پیښو کې میندې وژل سوي هم نن به یې د هغوی په قبرونو د ګلانو ګېډۍ یخي وي. په افغانستان کې د څو لسیزو جنگ جګړو د دغه هیواد خلک سخت ستړي کړي او په خپل هیواد کې د سرتاسري سولې هیله لري.
د مور د ورځې په مناسبت مو راپور واورید. په افغانستان کې ګڼې میندې د اقتصادي ستونزو له کبله سختو کارونو ته مجبوره سوي دي. په کندهار کې 900 کډوالو او بې ځایه سویو ښځو ته د بېلابېلو مسلکونو د زده کړې امکان برابر سوی دی. په یوه راپور کې تفصیل اوري.
لسګونه میرمنې دلته حرفوي زده کړې کوي چې مسلکي سي او د کورنۍ د نفقې پیدا کولو جوګه سي. د کندهار د ښځو چارې ریاست اړوند د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې د رایشګرۍ، خیاطۍ، کورشنیل او هندارو جوړولو دغه شپږ میاشتني لنډمهاله کورسونه د هغه میرمنو لپاره دي چې تازه هیواد ته له کډوالۍ راستنې سوي او یا هم د کورنیو جګړو له امله بې ځای سوي دي. د دغه کورسونو دوو ګډونوالو شمسی او نادیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د کسبونو تر زده کړې وروسته په خپلو کورونو کې خپل کار پیل کړي. د حرفوي زده کړو د دغه مرکز ښوونکي بي بي روشان ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د لاسي کارونو په ځانګړې توګه کورشنیل مینوال تر پخوا زیات سوي او د دې حرفې د زده کړې په برخه کې د ښځو لیوالتیا هم زیاته سوې ده.
چې ټوله د دغه کار سره علاقه لري، ځکه په دې خاطر سره علاقه لري چې ګټه یې وخورله. اوس په خپل باندې یوه دانه د رشي په 1500 افغانۍ زه جوړوم. داسې نه دی چې زه یا په زور خرڅوم یا د چا سره، خو زه په رضا باندې دا کار کوم. دا په دې خاطر سره چې ډېره خوښي خلک نو ونم زما یې 1500 افغانۍ یوه د رشي زه په درې ورځې کې جوړوم. په درې ورځې کې 1500 افغانۍ ډېر شي کنه.
پاینی وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست رئیس روقیه چکزی وایي د حرفوي زده کړو په دغه مرکزونو کې تر اوسه شاوخوا 900 میرمنو زده کړې کړي او سلګونه نوري به هم وروزل سي.
مرسیکو دفتر واده کړی ده او خصوصا زموږ هغه خونې چې مهاجرین راغلي دي، څنګه هم ولایتي بې ځای سوي او ولسوالۍ بې ځای سوي خویندې نو هغو دپاره هم پلانونه ترلاسه کړي دي چې د نږدې وختو کښې اوسي. موږ به بیا هم د سوچه ریاست په نوم د مرکز دې پرتیا وکړلې چې تر اوسه خو دوی نومکنه جریان درلودل او هغه خویندې چې دوی مهاجر سوي دي بې ځای سوي دي په دې کې دي. بیا هم تر اوسه پورې ډېر کم مشخص کړی دی، خو حیاتي بوي او رشقه بوي
د ښځو چارې ریاست چارواکي وایي فارغینو ته د دوی د کسبونو اړوند وسایل هم ورکوي چې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړای شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. اوس به دا واورئ چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په باب څه خبره کړي.
شارلټ ابزرور خبرونې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او په ورستوي کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د کچې زیاتېدو په اړه راغلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناتو متحدان به د دوشنبه په ورځ په خپل ورستۍ غونډه کې مخکې تر دې چې امریکا خپل ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستان وباسي، له دې هیواد سره په سیمبولیک توګه خدای پاماني وکړي. په مقاله کې راغلی چې دا غونډه به یو پښتنه نوې کړي او هغه دا چې آیا په افغانستان کې د ناتو دومره پراخ ماموریت د پرمخ وړل کېدو وړتیا درلوده. د مقالې لیکوال لیکي چې په تیرو 13 کلونو کې یوازې امریکا 2.4 تریلیون ډالر په افغانستان کې مصرف کړي او 2,422 امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې وژل شوي دي. د مقالې په وینا دا شمیرې براون پوهنتون راټولې کړې، ځکه ناټو د هغو کسانو معلومات نه ساتي چې د دې ائتلاف په ماموریتونو کې وژل شوي وي. وروسته په مقاله کې لولو چې دا تلفات تر هغو ډېر کم دي چې افغانانو ته اوښتي او په افغانستان کې د جګړې پر مهال تر 40,000 زیات ملکیانو ته تر 9,000 ډېر ملي ځواکونو او پولیسو سرتیرو ته او تر 150 ډېر مخالف جګړه مارانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د مقالې په پای کې لولو چې د دوشنبه په ورځ به د ناټو غونډې په پای کې د دې ائتلاف مشران یو ځل بیا د خپل ائتلاف پر پیاوړتیا ټینګار وکړي او بیرته به له روسیې سره مخالفت ته ستانه سي. که څه هم ټاکل شوی د بهرني ځواکونو له افغانستانه د سپتمبر میاشتې تر 12 نیټې له افغانستانه ووځي، د ناټو عمومي منشي یلنس ستولتنبرګ ویلي چې تر هغې نیټې وروسته به هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. تورنټو سټار د یو افغان الاصل کاناډایی په اړه لیکلي چې یو په زړه پورې کار یې کړی دی. د 2 کلنی هنګامه اميري د 6 کال د کډوالۍ د نړیوالې ورځې ایموجی طرحې کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د دې طرحه د یک شنبه په ورځ په رسمي توګه پر ټویټر خپره شوه. دا طرحه 2 لاسونه ښکاروي چې له ختیځ او لویدیځ څخه یو آسماني رنګ زړه نیولی دی. د تورنټو سټار په مقاله کې راغلی چې دا زړه د مځکې سمبول دی. امیری تورنټو سټار ته ویلي چې دا طرحه د مینې ملاتړ او یو ځایوالي خبره کوي. دی ویلي چې زړه د مینې سمبول دی. تورنټو سټار لیکلي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې له امیری غوښتي و چې د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت کې دا ایموجی طراحي کړي. امیری ویلي چې کورنۍ د ملګرو ملتونو په مرسته په 2015 کال کې کاناډا ته کډه شوه. په مقاله کې لولو چې امیری تیر کال د ښکلو هنرونو په برخه کې له یل پوهنتون څخه د ماسټري سند ترلاسه کړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو چارواکي ویلي چې سلګونو زره کسان کولای سي دا طرحه پر ټویټر خپره کړي او خپلې کیسې له نورو سره شریکې کړي.
او اوس مې بهرنی مسأله. د نړۍ د اوسترو اقتصادي هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو بچي د نړۍ اقتصادي شفافیت ته ګواښ متوجه کړي مخه نیسي. دغه او هیوادونو چې د جی او په نوم یادیږي دغه راز له بشري حقوقو د سرغړونو له کبله هم چین وغانده. نور په یو راپور کې
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی او د ډلې مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو به چې د آزاد بازار له اصولو سره برابر نه دي مخه نیسي. دغو مشرانو همداراز پیکینګ د چین په شینجن او هانګ کانګ کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر هم وغانده. دغو مشرانو د بریتانیا په جنوب کورنوال ساحلي ښار کې د 3 ورځنۍ سرمشریزې په پای کې موافقه وکړه چې په ګډه به د چین د دا ډول فعالیتونو په وړاندې چې په شفاف او عادلانه توګه د نړۍ اقتصادي فعالیتونه ګواخي د ګډو اقداماتو لپاره په خپلو کې سلام شروع ته دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالات، کاناډا، بریتانیا، ایتالیا، جرمني، فرانسې او جاپان د دې ډلې غړي دي. دوی په ګډه اعلان کوي ویلي چې خپل ارزښتونه به پیاوړي کوي او په عین حال کې له چین څخه غوښتي چې په شینجن کې د بشري حقونو او اساسي ازادیو درناوی وکړي او په لوړه کچه د هانګ کانګ د ولسواکۍ اصل ومني. چین په شنجن ایالت کې چې اکثریت اوسیدونکي اویغور او نور اقلیت مسلمانان دي له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالات له اویغور او نورو اقلیت مسلمانانو سره د پیکینګ چلند نسل وژنه بللې ده. هانګ کانګ چې د برېټانیا د مستعمرې د وخت د یوه هېواد او دو سیسټمونو قوانین پکې جاري و او اوس د چین د خاورې برخه ګرځېدلي اوسیدونکي او د بشري حقونو مدافعان چین تورنوي چې په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې آزادي او د هانګ کانګ ولسواکۍ محدوده کړې ده. خو پیکینګ دغه تورونه په زلونو رد کړي او هغه د چین د پرمختګ په وړاندې د لویدیز د مخنیوي هڅې بللې دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قزاقستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته وهڅاوه. په ننګرهار کې پرون په لسګونو ښځو په یوه سولهییز لاریون کې د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې جګړه ودروي. د هرات والي تایید کړی چې د دې ولایت اوبه ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د پکتیا چارواکي وایي په ګردیز کې د یوې پوستې څلوېښت پاڅونوال د مهماتو د خلاصېدو له کبله د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د افغانستان د نجونو د بایسکل ځغلولو ملي ټیم ته د لارموندنې په هدف پرون هم په بامیان کې د څو ولایتونو د بایسکل ځغلولو د ټیمونو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته ورسېد. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 ډلې ژمنه وکړه چې له بېوزلو هیوادونو سره به د کورونا ضد 1 میلیارد ډوزه واکسین مرسته کوي. د اسرائیل پارلمان د رایو په لښت او پیر نوې ائتلافي حکومت تایید کړ او په دې توګه د بنیامین نتانیاهو واک چې 12 کاله د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې پای ته ورسېد. د مهمو خبرونو ولندیز مولا ازادي راډیو ووري تفصيلي د ازادي راډیو پر وی پانل وستلای سي ازادي راډیو دات کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. دو اونیز د پروګرامونو په څو شیبو کې اوریدلای سي. د انصاف پلټکی او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام ترغه مخ کې یو راپور لرو. په کندز ولایت کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. روغتیایي چارواکي له خلکو غواړي چې صحي سپارښتنې په پام کې وساتي، بې له ضرورته د باندې ونه وځي، ماسکونه وکاروي، له یو بله لږ تر لږه 2 متره فاصله وساتي، لاسونو په وار وار په صابون پاک پریمینځي، خپلې خولې پزې او سترګو ته د لاس نه ور وړي. په کندز کې خلک وایي چې د کورونا وبا سخت اغیزمن کړي دي. تفصیل په یو راپور کې اوریدلی سي.
د شل کلن عبدالمتین ناته وشکلن ورور چې په کورونا وایرس کا کړ شوی، اوس مهال د کندز په کوویډ 19 روغتون کې بستر دی او د اکسیجن په وسیله تازه سا اخلي. عبدالمتین د خپل دی ورور دی لاسه ورکولو له ویرې ژاړي او له خلکو غواړي چې د روغتیا پالانو لارښوونې جدي ونیسي چې د ده د ورور په برخلیک اخته نه شي. یو شمیر ناروغ لرونکي وایي چې د کورونا په درېیمې څپې کې په کووډ 19 روغتون کې د روغتیایي خدمتونو کچه ښه شوې ده، ځکه اوس د تشخیص او د مصنوعي سا ورکولو په دستګاهو سنبال دی. 50 کلنه زلیخا چې له 10 ورځو راهیسې د کندز په کووډ 19 روغتون کې د درملنې لاندې ده، ازادي راډیو ته وویل:
یو زیمه یو می سړی ده، یو می زوی ده، می دل ورځو ده، حالات ډیر بد. او خدمت نه ټول مونږ راځي، اسو ډیر خدمت مونږ ته کوي. کورونا ډیر سخت ده، ډیر سرخه ده، ډیر خلک تلفات ترسيږي، ډیر بد ده، ډیر خلک پښتو خون ته ورسول. هر څه ته دواګان ډاکټران کوشش کوي نه کیږي. هر څه ته
خود یو شمیر کندزیانو په خبره چې لا هم زیات شمیر خلک د روغتیا پالانو لارښوونو ته پام نه کوي او واټن نه مراتوي، او لا هم دې کبله په دې ولایت کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت یو اوسیدونکي عبدالغفور هوتک په دې اړه وویل:
زه غږ په ټولو مریضانو کوم چې ورونو مرض راغلی ده، با بېځایه مه ګڼئ، بې باکي مور سره کوئ، د خپل ولس د خپل خلکو لپاره بې باکي مه کوئ. د جدي نه نیولو معنا دا ده چې دی چې خپله کورنۍ ټوله لاسه ورکوي او هغه په مصاف کېږي، مریضانېږي. بېغوري به یې په همدا معنا وي چې دوی به خپل همځان مریضانوي او خپل کلیوال، خپل ګاونډ، خپل ټول وګړي بل مصاف کوي.
د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه اونیو کې په دې ولایت کې څه باندې 800 د کورونا مثبتې پېښې ثبت شوي او له دې شمېر څخه له 60 زیات کسان مړه شوي دي.
د دې ترڅنګ چې واقعیت په خوندوس کې اضافه دي و دې په څنګ کې لیلا الهم زمونږ پرسونل هم موجود دی او موږ کاملا چمتواله لرو. زمونږ طبي تجهیزات الحمدلله د اول موج په نسبت باندې په مراتبو زیات دي. الحمدلله تر اوسه پورې د کوم خاص جدي ستونزې او مشکل سره نه یې مخامخ شوي.
د کندوز د کووېټ 19 روغتون د 500 ناروغانو د بستر کولو وړتیا لري، خو اوس مهال په دغه روغتون کې د ښځو او نارینهو په ګډون 350 بستر دي. د کندوز د کووېټ 19 روغتون مسؤل ډاکټر بریالی احساس وایي
ولایت کندوز یکی از جمله ولایات از جمله 16 ولایت است که واقعات کرونا
د کندوز ولایت یو له هغه شپږ ولایتونو څخه دی چې هر ورځ پکې د کرونا وایرس مثبت پیخي مخ په زیاتی دودی، ځکه په ډیری کمی مودی کې موږ ډیر زیات مثبت پیخي ثبت کړي او حتی په روختون کې د بستر د ظرفیت کچه هم لوړه شوې ده. خو د لومړی صفه په پرتله موږ چمتواله لرو، ځکه هم امکانات لرو او هم مو تجربه ترلاسه کړ.
کندوز د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې هر ورځ پکې د کورونا وایرس مثبت پیښې مخ په ډیریدو دي. د کندوز د امیر روغتیا د چارواکو په خبره چې هر ورځ دوی په دغه ولایت کې له 150 نیولې تر 200 پورې د کورونا وایرس مثبت پیښې ثبتوي. دا هغه شمیر دی چې روغتیایي چارواکو په رسمي توګه ثبت کړي او ښایي رښتینی شمیر تر دې هم لوړ وي.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بار وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
انصاف پلټکی یو چې هغه پسې ورشه بولو هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریته نه مکنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین سوای
کو چې ازریف وای لګره خو ازرک ان شاء الله مونږ ځنګول پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه اورئ. دې خبرونه کې به واورئ چې د لغمان له ولایته د محمد کریم خان په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې څو کاله د معلولیت حقوق واخیست خو په روان کال کې نه دی اخیستي. اوس به کریم خان په خپل ستونزه ووایي.
مشکل مې دا و چې نه نه یم کال ماشونه د منګه چې دي نیمه راکړي دي او نیم لشل پیرونه بانک ته ډیر ورغلم چې ورسمه راته وایي چې وروره ګوله یې تا ماش نه داواله سوی ټول افغانستان خلکو دسې خلک زه تاته ښیمه چې هغه بایومتریکي دغه الکترونیکي تذکیره هم نه لري او دوی اخیستي دي ماشونه مکمل په 2 قسطو کې ورکړي او دوی مونږ ماشونه چې دي وروره دما خپله دما شخصا ماسک ده دا وروره نیمې راکړی ده او نیمې نه ده راکړی نیمې هم کال مخکې راکړی ده او نیمې دپاره چې ورځمه نو راته وایي چې تا ماش نه ده اوالسته وایي ما الکترونیکي تذکیره جوړه کړې چې بایومتریک دپاره مې سبتینام کړی دولسم د اجازه وخت راکړی په دولسم د اجازه باندې ورځم بایومتریک به مې هم خلاص شي په وزارت کښې نو د مونږ ماشونه ولې نه اواله کېږي ولې مې کېږي داسې خلک شته دی چې هغه وروره ټول اخیستي ټول افغانستان اخیستي بېخي الکترونیکي تذکیره نه لري هغو اخیستي دي په 2 قسطو کښې او د مونږ ماش نه اواله
د څه شي ماشونه تاسې غواړئ؟
دا د هغه خپل د معیبیت ماش
په څه شي کښې معلول شوی دی؟
غریب کار یم همداسې سارا باندې معیوب شوی.
نو په سارا څنګه معیوب شوی؟ جنګ و کوم انفجار شوی او څه شی و چې ته معیوب شوی؟
وړکی ماشوم ومه صاحبه مال مې څراوه په غره کښې او په بم باندې وختلم معیوب شولم دغه مې د معیبیت سبب.
د هغې نه وروسته تاسو اسناد فورمې دا ورقې جوړې کړې کتابچه میتابچه دې جوړه کړې؟
صاحب کتابچه لرمه تقریبا دا
شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پتیرا بیا درو کوسو عزیزانو د خبرونی مینوالو ته وړاندې کوم په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست او په لاکمندي سره د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست یاست د نن ورځې دغه خبرونه چې ما ته روشن برابر کړې ده تاسو ته وړاندې کوم د نن ورځې په خبرونه کې مو بیا هم هڅه کړې ده ترڅو ستاسو هر څه زیات شمیر پیغامونه خبرو کړو زموږ یو اوریدونکو په خپل پیغام کې یادونه کړې ده کچیرې زموږ ګران اوریدونکو خپل پیغامونه لاند ثبت کړي نو به د ډیرو دوستانو د پیغامونو خپرولو ته ځای پاتې شي. زه هم د جې ګران اوریدونکو د نظر سره موافق یم. رښتیا هم کچیرې ستاسو پیغامونه لاند وي نو بیا به د زیاتو اوریدونکو د پیغامونو د خپرولو امکان پیدا شي. نو په همدې هیله راځئ چې د نن ورځې د خبرونې په سر کې لومړی د هغو دوستانو ژغونه خپاره کړو چې ستاسو د ځینو عزیزانو د پیدا کولو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم، کندهار ولایت څخه. موږ د یوه پیدا کړی د لشکرګاری د وکال وی تقریبا مشتره غلی دي. نو دا د اختر په شپه کې مشتره علي لشکرګاری نو دا مشتره سره تقریبا د دوه درې ورځې کې مشتره سره دي. نو د لشکرګار شهر دی د لشکرګای نو وسپلار دی ورته سره دی چې کورنۍ ما ژغوري یا یک لیواز ما ژغوري دی خپل خپل ژغوري یا راشي د خپل کوشنې دی بوزي د دې ما نوم شکر دی. نو دا نور کورنۍ نور بیا په غاړه خبرو سره وکړو چې راشي خپل کوشنې دی خپل کوشنې دی بوزي کوشنې ما سره سره دی. زه د کندهار د ولایت سیم دا ما د ټلیفون شمیره زو د ټلیفون شمیره و څو ام راشي بوزي دی چې پروا تلور اته ن برې دوا و و دوا شمیره به زل بیا ورته ما سپر و تلور اته ن درې دوا و و دوا دا ما ټلیفون شمیره به د هیلو سره خپل کوشنې دی بوزي.
ګران اوریدونکو، په دې هیله چې د دوغو کسانو په ډله کې ستاسو کوم خپل یا دوست شامل وي، را به سو د هغو اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکو سو عزیزانو په لښت کې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما نوم خلیل احمد دی، د کندهار ولایت خبره کوم. زما یو ورور دی چې څنګه لښتاله شپاره ښکاله عمر لري، مسار نومیې هغه پاچا دی، اصلي نوم یې احسان الله دی. دا اته میاشت کېږي چې خپل له کوره زما درته شوی دی. د هر مسلمان ورور ته د پاره معلومات شي، ما ته یې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي: 0 اویا 5 4 3 نه سوه 4 لس شماره بیا وایم 0 اویا 15 اتیا روزی 9 بجه 10 پیدا کېدو په صورت کې 2000 افغانۍ شکرانه ورکول کېږي. السلام علیکم.
سلامونه سر تاج ننګرهارې مدر سره له ننګرهار ولایت نه یم. د امید په نوم باندې کوچنی ماشوم له ننګرهار څخه د اختر په دویم ورځ نه درک شوی دی، نو د زړه د همدردۍ او د ورورولۍ لخوا که چا ته معلومات وي نو موږ سره دې په دغې 2 شمارو باندې اړیکه ونیسي. 0 اویا 55 اتیا 110 بل نمبر هم دی 0 58 93 94. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي تاسو باقي ښه وخت د الله په امان.
فارسی عرض مې کوم، اتی الله سمه ولایت لغمان. ما گم شده دارم به نام محمد الله پسر حاجی رمضان از رسوالی دوله آباد ولایت بلخ. اگر خودش تقریبا 20 سال میشه که از سیستم بیدرک شده، اگر خودش میشنوه یا کسی دیگه دوستای و اقاربش انمی ما از صدای مرا میشنون، لطف کرده با این نمره تلفن با ما تماس بگیرن. 0796 0796 105 203. باز تکرار میکنم 0796 105 203. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زه صدیق راجی هادیار یم او د کابل ولایت د دیساب اوسیدونکی یم. زما یو ملګری د نور الله هجران په نامه باندې د 2021 کال او د 15 تاریخ د 15 میاشتې نه درک شوی دی، نو داسې ننقد ونه لري او داسې سور غونته رنګ لري، داسې نه ډېر ښایسته او نه ډېر بدرنګه، برابر میانهله لږ دی. او که څوک یې پر اړه معلومات لري نو په دغه شمېرو مهرباني دې وکړي موږ سره دې اړیکه ونیسي. لکه 0 شپږ شپېته 12 3 دېرش 8 دېرش 0 شپږ شپږ 1 2 3 3 3 8 او 0 9 9 8 1 8 9 10. یعنی 0 9 9 8 9 8 1 2 9. په دغه شمېرو کولی شي چې موږ سره برخه واخلي، او که د کس په اړه چا معلومات موږ ته راکړل نو د نغد جایزې ګټونکي هم کېدلی شي. وسلام.
السلام علیکم. من نام دی مولا تا گریش تو سوری دا بدام با سیمه ستاره طرفه تماس کیما مولا دې څنګه نیواله چې دغه په نامه دی نور ګل الله په نامه دی تور چې نه پر دې چې سرګې دې شین پاجه سره دی زور مټه گاټ دی پر مټه گاټ دا پر شت خور جن دی د باغرام وسوالی وسیدون کی دی هر مسلمان ولا کړه دا په نامه ما ته دی خپل از مازه غو دا زما په پنځ میره دې ځان وای چې پروا بیا چې پروا نه دوا تلور دوا نه تلور.
سلام علیکم. مسلمانی همدردی په خاطر او د مسلمانۍ په خاطر او ماته یې پته له شعره باندې زنګ ووی، یا زه په خپل از ما زغ او یا د بل مسلمان سره دی. 0 8 8 2 12 شماره یې واه بیا وایه 0 2 8 1 1 2. والسلام نور مزاحمت نه.
بلې السلام علیکم. زه الانور افغان یم، د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. زما یو خورایې دی، نوم یې محمد دی، 15 کاله عمر لري چې هر مسلمان ورور سره یې معلومات یې په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي. 0 8 0 2 4 9. بله شمېره 0 8 0 9 15 2 4. د ورونو نومان یې عبدالمحمد عبدالحق دی. د خدای په امان شو.
السلام علیکم. زه بسم الله د کندهار ولایت د ساره څخه خبره کوم. زموږ ورور دی د انسان الله په نامه باندې تقریبا 2 کاله کېږي چې ندرکه شوی دی. که چا په دغه اړه څه معلومات درلود بیا دې په خپله اوري، نو مهرباني دې وکړي 0 8 9
زره پنځه سوه شپږ پنځوس شمېره یو ځلې بیا صفر اووه سوه دېرش شپږ دېرش دېرش د کندهار ولایت څخه خبره کوم د ښار څخه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد المنان میر دلوان ولایت دشت ولسوالی وسیدون جامع. ما ورور د جانان په نامه د پنځل شپان سکار کی د کور سره درک شوې د ماسم بنا کاوی او شابه لا کار مسی نو دغه په خپل کوم ورسلی معلومات لري د خپل ځان جار هم د شپې په میر زنګوي څه پروا بیا څه پروا نه دوا څلور دوا نه څلور چې په شپې مله بیا تکراروم څه پروا بیا څه پروا نه دوا څلور دوا نه څلور.
السلام علیکم نجیب الله د پکتیا ولایت احمد آباد سوالی اوسیدونکی یم. ما یو ترورزی زوی دو نیم کاله کېږي چې ورک ده. نوم یې د عبدالله خان. دا زموږ د موبایل شمېرې ده صفر دوه اووه صفر شپږ درې څلور اته یو یو. بیا موبایل شمېره تکرارو صفر اووه صفر شپږ درې څلور اته یو یو. السلام نجیب الله اوسیدونکی د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوالۍ. ما یو د ترورزی زوی د دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه شوی ده. د احمد آباد ولسوالۍ اوسیدونکی هم ده. دا زموږ د تلیفون شمېره ده صفر دوه اووه صفر شپږ درې څلور اته یو یو. دا زموږ د موبایل شمېره ده. ډېره مننه.
السلام علیکم. هلمند مرضی ولسوالی سره برلین باندې یم. ما یو کار دی لپاره په نامه دی د جاورنګ کا زوی دی چې د هلمند بهران ولسوالۍ دی. نو د چا ته په دغه اړه باندې معلومات دی دغه زما نمبر ته دې زنګ ووهي صفر اووه سوه اتیا درې سوه دولس شپږ سوه درې پنځوس. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. ما زری رجا صدا اله دا چې د ازما نمبر نشر کې ازما نو محمد ګولی د کندهار ولایت خبرې کوم. ما پیغام دا غوړي زما زی دی ورته نه مې مهي بلاري د دوه کال د درې کال کې چې ورکو دي. ما نمبر دا غوړي صفر و بیا صفر بیا و څلور پنځه دوه یو څلور یو. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نماز دی در رمضان دی تفیش کر کی چونه دی تیار یو نماز دی نا دا رمضان سر جون دی ته پر دو ته پر دې ته پر نه یو باو وا شپره غری بیا پر و سه پر دې پر نه یو باو وا. السلام علیکم رضا فدی ارجر بنو.
بله السلام علیکم. ټول همدر یم د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی محترم نعمت ولد تیمورشاه چې د زرمت ولسوالۍ د سهاکو د مساوالو د کلي اوسیدونکی ده. تقریبا درې کاله کېږي چې نوموړی د خپل کور د زرمت ولسوالۍ څخه نادرکه شوی ده. که ده په حق له هر څوک صحیح او دقیق کره معلومات ولري لطفا د مهربانۍ له مخې دې په دغه شماره زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه شپږ اویا درې پنځوس څوارلس دوه ویشت. شماره بیا هم تکراروم صفر اووه سوه شپږ اویا درې پنځوس څوارلس دوه ویشت. نعمت ولد تیمورشاه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د سهاکو اوسیدونکی ده. د دقیقو او صحیح معلوماتو په صورت کې نوموړي ته بیا جایزه هم ورکول کېږي. نو که هر چا ته د ده په هکله معلومات وي د مهرباني او اسلامي ورورولۍ له مخې دې موږ سره اړیکه ونیسي. ازادي راډیو نه ډېره مننه کوو. هیله ده چې دا پیغام مې نشر کړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان جمعہ خان دی دلمن ولایت اکرسی ولسوالی سر سیتر پتمہ اچھے امرور میں اس میں ذریعہ اطلاع دی تقریباً دریا کال کے شید و کور و نادرہ کرے اس احوال پاتے مستنم عدمیل سے شید دی کم رائی کسل دی اس احوال نہ لرو سائی دو کی چیز ازمون سیام ناچے سی نوز مرد تلوپن شمیری دی سے پروز سے پراتا نہ تنزہ یہ ور پتائی کی تنزہ دریا بل تلوپن شمیری دی سے پروز آتا سلور 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 کری ات نه پنځه نو عبدالشکور نمیزید عبدالغفور اکازوی دی اسی وطن پاسبان در چخکران و لسولی ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محترم دوستان د همدې پیغام خبرېدل سره د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې خپل ژغونه ثبت کړئ. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او سوکاله ژوند غواړم. په مخه مو ښه.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 د ازادي رادیو واوري.